خوګو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ری وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دی زمونږ شابه پروانه غړي تاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مقبول وي په خبرونه کې بعد پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین د سفر په اړه معلومات درکو او نو د ریپورتونو لرو خو په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه اورو
لومړی د مهم خبرونو سرټکی القاعده شبکې د اسامه بن لادن یو داسي ویډیو خبره کړې ده چې هغه تر وژل کېدو وړاندې ثبت کړې و لوړپوړي امریکایي چارواکي وایي په پاکستان کې ځین کسان په دې خبرو چې اسامه بن لادن هلته پټ دی او په نوشار کې د پولیسو پر موټر یوې تر سره سوي بمی چاودنې یو کس وژلې او دوه نورې ټپي کړې دي اوس بشپړ خبرونه القاعده شبکې د اسامه بن لادن یو داسي ايديو خبره کړې ده چې هغه تر وژل کېدو وړاندې ثبت کړې و د القاعده شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن په دې ايديو کې په عربي نړۍ کې د بدلون ستاینه کړې په مصر او تیونس کې د پاتسون پر بریالیتوب خوشی شولې ده اسامه بن لادن په دې هیوادونو کې واکمنو لزان اسامه بن لادن ویلي په دې هیوادونو کې واکمنو لزان اتلان جوړ کړي او د دې لپاره رسنۍ تر خپل اغیز لاندې ساتلې وي چې په واک کې پاتې شي اسامه بن لادن زیاته کړې دی په اسلامي نړۍ کې د نورو داسې بدلونونو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او د هغه په خبره د القاعده شبکې ملاتړو ته پکار ده چې پر حالاتو نظر وساتي او د هغو خلکو ژغورنه دی وکړي چې د خپلې محکومۍ لپاره هلې ځلې کوي ویل کېږي چې د 12 منټو د ايديو د اسامه بن لادن ورستای پیغام دی لوړپوړي امریکایي چارواکي وایي په پاکستان کې ځینې کسان په دې خبرو چې اسامه بن لادن هلته پټ دی د امریکا د دفاع وزیر روبرټ ګیټس او د دې هیواد د پوز مشر ایډمیرل مایکل مولن وایي د پاکستانیو مشرانو په اړه دوی ثبوت نه لري خو د هغوی په خبره ځینې کسان په دې خبر وو چې د القاعده وژل سوی مشر په ایبټ آباد کې د پوځي اکیډمۍ ته نږدې اوسېدی روبرټ ګیټس وایي د امریکایي حکومت ډیر غړو د دې شک څرګندونه کړې ده چې په پاکستان کې یو څوک د اسامه پاستوګنځای خبر وو مایکل مولن وایي د دې امکان سته چې د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه سوي مواد دا په ډاګه کړي چې هغه پاکستانی ساتونکي درلودل او کنه په نوشار کې د پولیسو پر یو موټر تر سره سوي بمی چاودنې یو کس وژلې او دوه نورې ټپي کړې دي د مشال ریډیو خبریال خالد خان د پولیسو د چارواکو لخلې وای چې دا پیښه نن سهار 15 منټه بالا شپږ بجې د نوشار په جانګيري چوکې رامنځته شوې ده په دې پیښه کې د وژل سوي کس پیژندګلوي نه ده سوي خو ټپي سوي دوه کسان د پولیسو عسكر دي اینی شاهدین وای په کوټه کې د وژل سوي چیچنو وسلنه درلوده د پاکستان ډان روزپانه لیکي که څه هم د امنیتي ادارو پلټونکي په دې اړه څه نه وایي خو داسې کسان چې دا پیښه یې په خپلو سترګو لیدلې وایي دا کسان بې وسلې وو ورځپاڼه د یوه عیني شاهد له خولې لیکي دې کسانو د تسلیمېدو لپاره خپل لاسونه پورته کړل خو د امنیتي ځواکونو لخوا پرې ډزې وسوې د دې پیښې پر وخت هلته موجود کسان وایي له دې کسانو سره د ځانمرګو واسکټونو لاسي بمونو او نور هیڅ ډول وسلو په شان څه نه وو خو ورځپاڼه د کوټې د پولیسو د مشر داود جنجوا له خولې لیکي چې دا کسان په وسلو سنبالو او په دې اړه د پیښې له ځای څخه ترلاسه سوو معلوماتو پر اساس پلټنې دوام لري د 15 تنه چیچن وګړي چې درې یې میرمنې او دوه نارینه وو د تیرې سې شنبې په ورځ په کوټه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ووژل پاکستانی چارواکي وایي چین دوی ته 50 تندر نومې الوتکې ورکوي ډان روزپانه د یو پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې په څو اونیو کې د 50 جی اف ولس اتندر نومي الوتکو د ترلاسه کولو لپاره بنن په رسمي توګه تړون لاسلیک سي چارواکي زیاتوي چې که څه هم پاکستان او چین وار لمخه په ګډه جی اف ولس نومي الوتکې جوړوي خو دا 50 الوتکې په نوې بڼه جوړې شوې دي دی وایي دا جنگي الوتکې به د پاکستان په دفاع کې مرسته وکړي او د دې ملک د هوایي ځواک په وړتیا کې به زیاتوالی رامنځته کړي کزاکستان د نیټو ځواکونو د ملګرتیا لپاره افغانستان ته خپل عسکر لیږي دا پریکړه د دې هیواد پارلمان کړې ده خو د شپږ میاشتو لپاره د لیږل کېدونکو عسکرو د شمیر او نیټې په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي کزاکستان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره مځکنۍ او هوایي لارې ورکوي امریکا د شام د ولس پر حقوقو د تیری له عمله د دې هیواد پر مشرانو بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه د وزارت لخوا د خبرسو کاغذونو لمخې ولسمشر باراک اوباما یو انتظامی امر لاسلیک کړي چې د تشدد د پای ته رسونې او په واکې د بدلون لپاره د شام یا سوریه پر حکومت فشار زیات کړي. د دې بندیزونو لمخې به د شام د ولسمشر بشار الاسد او شپږو نور لوړپوړو چارواکو هغه جایدادونه چې دوی په امریکا کې لري او یا د دوی ګټه پکې وي ضبط کړل سي. د بشیر حقوقو کارکوونکي وایي په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې د پاسون په ترڅ کې د شام امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 800 کسان وژلي دي. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بوریوال کاکړ نه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې مو درلا د ریپورتونه شامل کړي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په چین کې خبریالانو ته ویلي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لپاره د چا فشار نه مني. امریکا د شام د صدر بشار الاسد او د هغه د ملګرو پر ضد بندیزونه لګولي. د خارجه چارو وزیره هیلری کلینټن وایي
President Assad talks about reform.
صدر اسد د اصلاحاتو خبرې کوي ول دغه ظالمانه فعالیتونه دغه د رښتینو ارادو سرګندوي کوي.
Shows his true intentions.
القاعده ډلې د اسامه بن لادن د وجد کېدو وروسته د مصر سیف العادل نومتان خپل نوې مشر ټاکلې. خو نړیوال کارپوهان وایي
سیف العادل هیز نات بین اپوینټډ امیر اف القاعده. هیز نات بین اپوینټډ.
سیف العادل د القاعده امیر نه دی ټاکل شوی. هغه هغومره حیثیت نه لري څومره چې اسامه درلود. او د دې غړې په دوی منی ما یې کې باور دی. د هفتوار پروگرام جبا ٹکی پٹکی مشال سرو سے. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري او دا وخت تاسو سلام پښتونخوا یو شیبه وړاندې واوریدله. اوس دا خبری ساعت ته په دې کې به تاسو ته معلوماتي او خبری ریپورتونه وړاندې کوو. د مشال خبرونه تاسو هر ورځ د پیښور په وخت سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. خو هله چې تاسو د خپل ریډیو ستن په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز 6:21 باندې ودروي او که پښتو کې په شارټ ویوز باندې اوریدل غواړي نو په شارټ ویوز یا لنډو سپو په 2 په 3 او یا په 2 باندې د ریډیو ستن ټینګه کوي. د مشال خبرونه به واوري او اوس هم راځو د دې ساعت اولنی خبر ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په سفر دی او 3 ورځې سفر دی. دا په دې کې پرون د یوسف رضا ګیلانی د چین د وزیر اعظم وین جیاباو سره هم ملاقات کړی. ځینې لوازلامی یې لاسلیک کړي دي. د دې ترڅنګ ښاغلی ګیلانی په بیجینګ کې خبریالانو سره خبرې اترې کړې دي او په دغه خبرو کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو په خاص توګه په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په لړ کې د هیڅ فشار نه مني. په دې اړه مې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال علمزیب خان سره یو شیبه وړاندې خبرې وکړې. هغه راته ویل
د پاکستان چې کوم سرکاري ټي وي د شاهدي خبره تصدیق کړې دي او ویلي دي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دغه خبرو کې مطبوعاتو ته او خبریالانو ته وویل چې کوم قرارداد دي 16 جنان په پارلیمان کې پاس کړی او د هغې منظوري ورکړې. په هغې دا خبره هم وه چې د پاکستان خارجه پالیسي باندې مجکن نظر رسانی کولی شي. خو په دې اړه به د امریکې سره هم دغه پالیسي ته د خارجه پالیسي ته واردیا کتی شي. وزیر اعظم دغه مطبوعاتو ته او دغه خبریالانو ته وویل چې موږ به ډېر زر بلکې هغه دا هم چې پاکستان ته واپس هم دی خپل دورې موږ په دې باندې سلا کوو او راغونډې کوو. چې کوم اپوزیشن مخالف ډلې دي او دغه نور څومره سیاستداران دي او د حکومت چې کوم ملګري دي هغوی سره او د پاکستان او د امریکا چې کوم خارجي پالیسي ده په هغې به موږ نظر ثانی کوو او هغې ته به یو واردیا کتنه کوو. دغه شان دې سره وزیر اعظم په دغه خبرو کې دا هم چې وزیرستان په اپریشن کې موږ د چا فشار هم نه لرو او چې پاکستان کله هم وغواړي نو دغه اپریشن به کوي او د طریقې موږ څه دباو نه قبلو.
علمزیب خان، یوسف رضا ګیلانی پرون په چین کې د وزیر اعظم وین جی اباو سره ملاقات هم کړی دی او ځینې لوازنامې یې لاسلیک کړي دي. په دغه اړه څه تفصیل لرئ؟
جی بالکل جیباو سر او چین د وزیر اعظم سره پرون ملاقات کړو او د چین جکم سر د جنتا د سره دن ملاقات کی په پرونی ملاقات کې کښې د یو په یو دوه مشران چې کوم دی په دوه اړخیزه خبرو اترو منې دغه وکړې د دې سره سره چې کوم دی د پاکستان او چین تر منځه د څو لوزنامې شوې چې په هغه کښې درې ډېرې زیاتې مهمې دي په هغه درېو کښې په تجارتي اړیکو باندې په تکنیکي اړیکو باندې او دغه شان د سینډک ټاک چې کومه مشهور پروژکټ دی کومه منصوبه ده په هغې باندې چې کوم دی لوزونه شوي دي لاسلیکونه شوي دي خو دغه درې محدودو سره سره چې کوم دی نو په چین به چې کوم دی په پاکستان کښې د بجلۍ په اړه باندې هم کار کوي دغه شان د ډېګونو په اړه به هم کار کوي د هغې سره سره چې کوم زرګان دي په فوري توګه به اووه کروڑه ډالر هغې دپاره ورکوي او دغه شان لس کروڑه ډالر به چې کوم دی په اسانو قسطونو باندې پاکستان ته قرضه ورکوي دې سره سره وزیر اعظم چې کوم دی هلته یو تجارتي فورم هغې ته هم وینا کړې وه او اتو څو تاجران دي هغوی ته هم ویلي چې هغوی پاکستان کښې سرمایه کاري وکړي او پاکستان چې کوم دی سرمایه کاري دپاره موزون دي او دغه شان دا دوره چې کوم دی دا به تر سبا پورې روانه وي نن به چې کوم دی وزیر اعظم د چین د صدر سره هم ملاقات کوي او سبا به واپسې وي
قدرمن اوریدونکو دا و د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علم زیب خان چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین د سفر په اړه یې موږ ته معلومات راکول دا د وزیر اعظم سفر چین ته چې کوم دی دا په داسې حال کې دی چې د مئی په دویمه نیټه په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د وجلو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې د فشار سره مخامخ شوي دي د دې نه څو ورځې وړاندې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د روس یوه دوره هم کړې ده دا اوس په وروستیو کې چې کومه روانه دوره ده د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نو دغې ته هم سیړون کی ګوري چې دا به دغه دوره چې کومه ده نو د دغې ځینې فشارونو نړیوال فشار کمولو په لړ کې یوه هڅه کېدای شي هم دغې ټولو خبرو ته په زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې ریپورت کې کتنه کړې ده راځئ چې په ګډه یې واورو
د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته چې پاکستان له کوم نړیوال فشار سره مخامخ شو نو د کارپوهانو په فکر دغه هیواد له دې حالت څخه د راوتو هڅه کوي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری څه موده مخکې روسیې ته سفر کړی و او اوس وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په سفر دی چین د پاکستان ډیر اعتباري او نږدې هیواد بلل کېږي خو کارپوهان فکر کوي چې له امریکا سره د اړیکو د خرابېدو وروسته چین د پاکستان هغه مرسته نشي کولای کوم چې ورځنی تمه کوي د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خان هم په دې نظر دی
پاکستان ترګړې خلاف جګړه کې خپل لوبه عمر کوي د ډیپلوماټیک اسولیشن نه راوتو دپاره هم کوششونه کوي دې لړکې د زرداری صاحب مخکې دوره وه د ماسکو ته لاړو اوس وزیر اعظم ګیلانی چین ته تللی دی چین پاکستان سره یو ډېر ښه تعلق لري مودې راسې پاتې شوی دی نو دا دی چې دې اهمیت خوشته دا خو نشي ویلی چې دې وخت کښې د اسدالدین دوره ده خو دوی باندې هم پاکستان هم کلیر دی ټول پوهېږي چې چین ته ډېره ښه ملګرتیا صحیح خو پاکستان کوم ضرورتونه دي هغه په چین نه پوره کېږي
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ همایون خان هم دا فکر کوي چې چین هڅه کوي چې هغه د پاکستان پر سر له امریکا سره اړیکې خرابې نه کړي
خلک وایي چې چونکې امریکې سره څه کشیدګي غوندې راغلې ده اوس په پاکستان چې دی چاینا ته به نور به چاینا طرف ته به ګوري زما خیال نه دی چې دا تیسس چې کوم دی دا صحیح دی یو خو چاینا همیشه پاکستان له صحیح رائے ورکړی دی هغوی چرې پاکستان په غلط لاره نه دی اچولې او دویمه خبره دا ده چې چاینا په خپله چې دی خپل اندرونی معاملات چې کوم دي یو لس شل کاله نور به د هغوی فوکس هلته کېږي او هغوی د امریکې خفاکول یا د امریکې سره خپل تعلقات خرابول داسې رسک به هغوی وانخلی
که وکتل سی د اسامه بن لادن د وجل کې درسته په نړۍ کې یوازینی هیواد چینو چې ویلې په کار دی د پاکستان د سالمیت خیال وساتر سی او د ترګری په ځای جګړه کې نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي ځینې کارپوهان داسې فکر کوي چې دا یو ډول امریکا ته پیغام وو خو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سرتاج عزیز وایي چې داسې نه ده بلکې دا د چین یو تلپاتې دریځ دی
ما په خیال دی چین کې اصولي موقف دی هغه همیشه دا دی چې د سوورنټی چې دا هغه وایلیټ نه دی کول په کار امریکا همیشه دا 9/11 نه پس دا کوشش کوي چې که نان سټیټ ایکټرز پوټینشلی تھریټن کوي او وطن چې دی هغه باندې قابو نشي کولی، نو موږ ته د حق دی چې موږ یونیلیټرل اکشن کوو، پریمپټیو اکشن. چین همیشه دا خبره کړې ده چې د توهمه چارټر کې کوم ریکوایرمنټ دی هغه پوره کول پکار دی، او صرف وقتی سیاست دپاره څوک به خرابوي نه.
خو البته زیاتره کارپوهان په دې اتفاق کوي چې کچرته د پاکستان او امریکا اړیکې ډېری خرابې هم سي، چین خپلو نړیوالو سیاسي او اقتصادي ګټو ته په پام سره په بشپړه توګه د پاکستان په صف کې نسی درېدلای.
د عبدالحی کاکل رپورت مو اوریدل.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار، نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، وسی واوره کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
قدر من اوریدونکو، د دې خولي پیغام او د دې خولي اعلان تر څنګه تاسو ته دا هم وایو چې د مشال ریډیو خبرونه او د مشال ریډیو چې کوم وی پاڼه ده، دا تاسو هم په دغه انټرنیټي پته یعنی www.mashalradio.com باندې د ټلیفون د لارې هم دغه وی پاڼه کتلی شئ، او دغه باندې کوم معلومات دي د ټلیفون د لارې تاسو هغه ته لاسرسي لرئ. ورزو افغانستان ته د افغانستان د جلال آباد خار ګمرک ته نږدې د پولیسو اکیډمۍ د استادانو په بس د تیرې ورځې ځانمرګي برید کې دیار لستنه وجل شوی او دول او شل نور ټپیان دي. برید د یو کرولا موټر په ذریعہ شوی چې د ملکی وګړو ترڅنګ ډېر مر جوړلې پولیسو ته اړولې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال په دې رپورت کې راکوي.
د جلال آباد خار ګمرک ته نږدې د پولیسو اکاډمۍ د استادانو پر ګاډي ځانمرګي برید کې دیار لستنه وژل شوی او شل تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولیوند احمد زی عبدالزی وایي چې تیر مازدیګر شاوخوا 15 بجې د ننګرهار د ګمرک ودانۍ ته نږدې د پولیسو د روزنې د استادانو پر یو لیکدونکي بس ګاډي د موټر بم ځانمرګي برید شوی چې په خبره یې دیار لستنه پکې وژل شوی او شل تنه نور ټپیان دي.
دغه اتیخ کی یار لستر شادت رسیدلی دی او شل سره تاسو شو دی شهیدان کی ملکی خلګان شو او غیر خلګان ته شامل دي. په تاسو کې بیا څه دا سره ملکی خلګ دی او محل کی
د ننګرهار د روغتون رئیس ډاکټر سیف الرحمن ابراهيم خلوای چې دوی ته لسیمه د دیار لستنو جسدونه او شل تنه زخمیان ورغلل شوی چې په ژوند شوی کې زیاتره امنیتی پولیس او په زخمیانو کې ډیر عام خلک دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د برید مسولیت منلای او وایي چې په برید کې اته لستنه پولیس او دوه ملکی وګړي وژلي او 15 تنه عام خلک هم زخمیان شوی دي. د یادونه ده چې د ځانمرګي برید په ننګرهار کې د کابل بانک پر څنګه د ترسره شوی مرګونی برید وروسته تر ټولو وژونکی برید دی چې ګڼه مرګ ژوبلې واړوله. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ: 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، څنګه چې مو زمونږ په دغه پیغام کې واوریدل، زمونږ د مشال ریډیو حسادا دا چې خپل اوریدونکو ته هغه وسیلې ورکړي چې د دوی د زړونو غږ نور هم د نږدې نه واوري. نو دغه د ټلیفون شمیره چې د پاکستان لپاره په پاکستان کې لوکل ده 0332 533 3351 په دغه ټلیفوني شمیره باندې تاسو د خپل ټلیفون نه د خپل موبایلونو نه اس ام اس چکم پیغام لګل کیږي غره لګل شي خپل د زلون غک مشال ریډیو ته را رسول شي ورزو یو بل ریپورت ریپورتونه خای چې د القاعده ترهګر ډلې د اسامه بن لادن د وجل کېدو وروسته سیف الله دل د نوی مشر په توګه ټاکلې عادل د مصر اسویدون کې دی او په خوا د دې حیوانات په پوز کې هم پاتې شوې دی په دې اړه د مشال د خبر مرکزی څنګه یو ریپورت درته بشیر غوا خلاند کوي
د خبری ریپورتونو تر مخه په پاکستان کې د امریکایانو لخوا د اسامه بن لادن له وجلو وروسته د القاعده ډلې د مصر سیف العادل د نوی موقتی مشر په توګه ټاکل دی د الجزیری او سی ان ان ټلویزیونونو د ریپورتونو تر مخه د نوموړي عمر د 40 او 50 کلونو ترمنځ دی او د امریکای چارواکو په وینا د القاعده یو مهم پوځي قماندان وو په نوموړي تور دی چې په 1998 کال کې په نیروبی او دارالسلام کې د امریکا په سفارتونو د بریدونو په کولو کې لاس درلود په نوموړي دا تورونه هم دی چې په 1990 کلونو کې په افغانستان او سودان کې د ملیشو لپاره روزنیز مرکزونه جوړ کړی وو د اف بی آی په وینا د العادل په سر 15 ملیون ډالر جایزه هم اعلان شوې وه څېړونکي وایي چې سیف العادل به ونه شي کړی د اسامه بن لادن ځای ونیسي لندن میشته کارپوه شاشانک جوشي وایي
سیف العادل هاز نات بین اپوینټډ امیر اف القاعده هیز نات بین اپوینټډ
سیف العادل د القاعده امیر نه دی ټاکل شوی هغه هغومره حیثیت نه لري څومره چې اسامه درلود د دې مطلب دا دی چې د یو تنظیم په توګه القاعده د دې ورتیا نه لري چې د مشر د ټاکلو لپاره د ټول کارونه سم ترسره کړي مثلا د مشرۍ د سوګان پورته کولو بهیر او د مشر لپاره د شورا ټاکل هغه څه دي چې په اوسنۍ شرایطو کې پر کار کول مشکل ښکاري
convoking a shura a leadership meeting all of those things have been impossible in the circumstances
تر دې دمه دا سوال کېدل چې د اسامه مرسیال او د هغه د وګدې مودې ملګری ایمن از ظواهری بعد هغه زیناست شي د لا روخانه نه دا چې د القاعده د مشر په توګه د سیف العادل ټاکل کېدل بعد ایمن الزواهری د پلوینو او په عراق او یمن کې د القاعده د څنګه لپاره څومره د منلو وړ وی خو شاشانک جوشي وایي چې د عادل ټاکل کېدل با القاعده ته د اسامه پشان بل روحاني مشر ورنکي
اسامه د القاعده د ساتلو او د دوی د نوم خورولو لپاره یو سمبول وو چې بل څوک دغه تشه نشي ډکوله تر دې چې تر ټولو مشهور او د اسامه مرستيال ایمن زواهری هم د هغه پشان اثر نه لري په هیڅ چا کې د اسامه پشان راخون نشته
د رائټرز خبری ایجنسی په وینا سیف العادل د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا د بریدونو په محل په افغانستان کې وو او بیا ایران ته لاړ هلته ایرانیانو د القاعده د نور غړو سره یو ځای د نظارت لاندې ونیو خو د عربي خبری ایجنسیونو په وینا ایران یو کال وړاندې عادل پریښود او اوس د پاکستان او افغانستان د پولي خواوشا اوسیږي
دا مشال ریډیو ده
قدر منوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال خبرونه او ریښتیا تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه 9 ساعته خبرونه لري د پیښور د په وخت د 9 بجو نه د خبرونه پیلېږي چې تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري او اوس یو مطبوعاتي کتنه د امریکای څخه خبرېدونکو مجله فارن پالیسی په امریکا کې د پاکستان د سفیر حسین قانی د کتاب پاکستان د پوز او جمعات ترمنځ د حواله په ورکولو سره لیکي چې د پاکستان پوز د اسلامي توندلارو سره نږدې اړیکې لري په دغه موضوع باندې او دغه مقاله مهم ټکی او مهمه برخه زموږ همکار ګولیا استراوروي
مجله فارن پالیسی خپل یو مقاله کې لیکي چې په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین قانی په مختلف امریکایي میډیا کې د حکومت او فوج دفاع کوي چې اسامه بن لادن د ادارو د نااهلی لوجي په دغه هیواد کې تر اوګدي مودي اوسېدو خو په 2015 کال کې سفیر حسین قانی کتاب پاکستان د جماعت او فوج ترمنځ کې حقانی په پاکستان فوج له ورپکو او اسلامي سختدریزو سره د اړیکو درلودو خبرې کړې وي مجلد حقانی کتاب د پای ټکی په مقاله کې راخستې دي او لیکي چې د حقانی په وینا د فوج او د سختدریزو ترمنځ اړیکې د پاکستان په پرمختګ او د جدید ریاست جوړېدو کې لوی خند دی. سفیر اقانی په کتاب کې لیکي چې په پاکستان کې مذهب سستونځ نه ده، د غلط خلک سیاسي او اقتصادي په هلري او د رای سرګندونه د ووټ په لار کوي. خو د پاکستان فوج لخوا سیاسي نظام او د هیواد امنیتی ترجیحات ټاکل کیږي، کوم چې د هیواد د روح پر ضد ده. حقانی په کتاب کې لیکي چې د پاکستان فوج د ولس په زړونو کې ویره اچولې ده او نفسیاتی او سیاسی بندونه جوړ کړی دي. د دې نفسیاتی سیاسی ویری فائدې مذهبي توندلارو ته او فوجي جنرالانو ته رسی او دوی په خ ډول خپل طاقت ته دوام ورکوي. حقانی لیکي چې د امریکای لخوا د پاکستان فوج سره مرستې لکبله د هیواد سیکولریزم او ټولنې ته زیان رسی. پاکستان زر خپل ملګری یا دښمن ګڼل ګران دی، ځکه چې دا هیواد د اسلامي توندلارو نظریاتي مرکز دی. دغه اسلامي توندلاري په کشمیر کې جګړه کوي او په افغانستان کې د طالبانو مرسته هم کوي. حقانی په کتاب کې لیکي چې د جنرال مشرف لخوا امریکای سره د القاعده غړو معلومات شریکول دا سرګندۍ چې پاکستان اسلامي توندلارو سره اوس د اوږدې مودې اړیکې پرې خوستل غواړي. حقانی په کتاب کې زیاتوي چې پاکستان سو ځل د ناکامه ریاست ته نږدې شوی و، خو د امریکای فوجي او اقتصادي مرستې له کبله په ارضي توګه راپورته شو. د پاکستان کمزور ادارې او د شناخت بحران له اسلامي توندلارو ته مرسته ورکوي. حسین اقانی په خپل کتاب کې تاریخي حواله هم ورکړې ده او لیکي 1950 کې د امریکای خارجه چارو وزارت پالیسي بیان کې ویلي شوی وو چې کمیونیزم سره سره لوی غواخ په پاکستان کې جاګیردار مخالف ډلې او غیر تعلیم یافته مذهبي مشران دي. حقانی په کتاب کې لیکي چې د بد مرغه امریکای سلور لسیزو پورې په پاکستان دا فشار نه راوړلو چې له اسلامي اورپکو سره اړیکې پریک دي، تر څو چې د 11 سپتمبر پیښې رامنځته نه شوې. حسین اقانی په کتاب کې لیکي چې د پاکستان فوج تل د امریکای نه امداد اخیستی دی، خو په بدله کې هغه څه نه دي شریک کړي کوم چې امریکای غوښتل. په 1950 نه 1960 کال پورې ایوب خان د کمیونیزم لار نیولو لپاره ګټور معلومات ورکړي وو، خو مرکزي او مهم ځایونه ورته نو په نخه کړي. هم دغه شان ضیاء الحق شوروي اتحاد ته ماتې ورکولو کې مرسته کړې وه، خو پاکستان په افغانستان کې د خپل خوښې حکومت جوړول غوښتل. امریکای چری هم آی اس آی کنټرول نه کړه او نه هم د مجاهدینو په معاملې پوښتنې وکړې. پاکستان په افغانستان کې د جهاد نه دومره متاثره شول چې دای کشمیر ته وغځولو. مشرف د القاعده پر ضد کاروایانو کې مخصوص معلومات شریک کړي وو. حقانی لیکي چې د پاکستان فوج د امریکای لخوا د امداد په بندولو ناراضه کېدل هم او خپل ولس یې د امریکای پر ضد راپارسول. د استخباراتي ادارې آی اس آی په سیاست کې کردار او د 1978، 1990 او 1990 ټاکنو کې د آی اس آی لاسوهنې په اړه حقانی کتاب کې لیکي چې امریکا چری هم د دې پوښتنه ونه کړه. فارن پالیسي د مقالې په پای کې د سفیر حسین حقانی کتاب اخري پیراګراف راخسته دی او لیکي چې پاکستان ډېر په بیړه جوړ شوی وو چې د قام خیالاتو او خواهشاتو په پرتله دا ریاست جوړ شو. باید امریکا او پاکستان شتمن او واکداران دا ریاست د نظریاتو نه راوباسي او یو کارون کې ریاست کې بدل کړي.
قدر مون اوریدونکو د ګولیاز نمو د دې مې وړاندې د غاډ نړیواله مطبوعاتي کتن اوریدل. اوس ورزو اسلام آباد ته د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د کورنۍ ورسپانو مهم ټکی راغون کړي. راځي چې په ګډه واورو.
نن هم مختلف ورسپانو بازي سیمیز او نړیوال موضوعات خپلو اداریو کې رانغړلې دي. د کې د جنگ ورسپانې ادارې لیکي چې پاکستان او نړیواله مالیاتي اداره آی ایم ایف په دې سره شوې دي چې راتلونکي بجټ کې به آر جی ایس ټی نه لګوي. ادارې زیاتوي چې یو طرف ته په پاکستان کې ګرانی ورس پر زیاتیږي او د کنټرولولو لپاره حکومت بل طرف ته د آی ایم ایف نه په ګرانو شرطونو نورې قرضې اخلي چې ورسره د عام ولس ژوند ډیر ګران شوی دی. خو د آر جی ایس ټی سره به پیداواری لګښت نور هم زیات شي او ورسره به د پاکستان برآمداتو کې هم کمی راشي او دا شان به بهر ملکی منډې د پاکستان د لاسه اوزي. نو ځکه په دې سلا وشوه چې د آر جی ایس ټی په ځای به حکومت د ټیکس دایره پراخه کړي او هغه خلک به هم په ټیکس کې راولي چې مخکې د دینه آزادو. ادارې لیکي چې آی ایم ایف او پاکستان پریکړه کړې ده چې مذاکرات بعد د جولای پورې روان وي. نو باید چې د دوران پاکستانی معاشي چارواکي او کارپوهان د پوره تیاری سره وی سره خبرې وکړي چې ورسره اولس او حکومت ته ګټه ورسي. د غشان د انګریزي ژبو رسپانو ډان او د نیوز خپل اداریا بلوچستان کې د 15 تر هغهرو په وجنه لیکل دا چې پکې درې زنانه هم وي او تعلق یې د چچنیا سره وو. اداریې لیکي چې د پاکستان غونډه ملک چې پکې دا پته نه لګي چې څوک مري او څوک یې وجني او پس رسپانه د نیوز خپل اداریا کې پولیسو د خپل زیاتوي چې دوی سره خودکش جیکټ هم وي، ولی په موکې موجود خلک وایي چې هغوی جیکټ نه دی لیدلی. اخیره کې وایي چې د کسانو سره د روس پاسپورتونه وو، خو دا کتل پکار دي چې اخر څنګه اولې دا خلک په زرګونو میله لري په داسې اراده راغلي وو. باید چې د دې پر اصرار خلکو پته ولګي او د دې جرړې معلومې کړي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکې ورځپاڼه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې د نورو سرکاري محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د سیاسي عمل دخل نه پاکه نه ده، او تیرو ورځو کې د مردان پخوانی ایډیو یا د تعلیم د ادارې مشر د لاسه د نوي راتلونکي ایډیو بیزتی کول او دوه میاشتې اگاهو د نوټس لیږلو باوجود د سرکاري گاډو نه واپس کول د دې خبرې هنداره ده چې د ده په شا د کم یو لوی سیاستوال لاس دی. اداریه اخره کې لیکي چې باید په دې خبره وزیر اعلی او د تعلیم وزیر لا غلی پاتې کېدل نه دي پکار، ځکه چې د داسې قسمه پیښو او خبرو سره د هغوی د ګوند او صوبایي حکومت بدنامي کیږي.
دا ریاض مساخیل چې اسلام آباد نه یې د کورنۍ ورځپاڼو مهمو لیکنو غټه کې تاسو ته واورول. په پیښور کې د سهار 10:30 شوې دي. بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
القاعده شبکې د اسامه بن لادن یو داسې ایډیو خبره کړې ده چې هغه تر وژل کېدو وړاندې ثبت کړې و. په دې ایډیو کې اسامه په عربي نړۍ کې د حکومتي بدلونونو ستاینه کړې ده. لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي په پاکستان کې ځینې کسان په دې خبرو چې اسامه بن لادن هلته پټ دی، خو د هغوی په خبره د مشرانو په اړه ثبوت نه لري. په نوښار کې د پولیسو پر یو موټر ترسره شوي بمي چاودنې یو کس وژلی او دوه نورې ټپي کړي دي. اینی شاهدین وایي په کوټه کې وژل سوو چې چنو وسله نه درلوده. پاکستانی چارواکي وایي چې چین دوی ته 50 تندر نومي الوتکې ورکوي. کزاکستان د نیټو ځواکونو د ملګرتیا لپاره افغانستان ته خپل عسکر لیږي، او امریکا د شام د ولس پراکونو د تیری له امله د دې هیواد پر مشرانو بندیزونه لګولې دي.
قدر من اوریدونکو، دا بوریوال کاکل چې تاسو ته یې د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړل او اوس ورزو د خبرونې باقی برخه ته. امریکا پرون د شام د صدر بشار الاسد او د هغه د حکومت د شپږو لوړ پوړو چارواکو پر ضد د بندیزونو اعلان کړي. د شام حکومت د تیرې سمودې راهیسې په مخالفو مظاهره کوونکو د تشدد او زور جبر په پیښو کې تورن دی. د نهې په ورځ د امریکا خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن هم ویلي وو په ځای د دې چې اصلاحات راولي، د شام صدر بشار الاسد د خپل ولس پر ضد تشدد نور هم زیات کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو چې د واشنگټن ډی سي نظم همکار هارون باچار لیږلی.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت په عربي هیواد شام کې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو د زورولو پر لپسې پیښو ته په کتنې 13 ورځ دغه هیواد په صدر بشار الاسد سره له شپږو جګپوړو دولتي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه پریکړه چې د امریکا د خزانې د وزارت لخوا اعلان شوه، په ترڅ کې د دغو وو واړو تنانو د امریکا دننه د وجود لرونکو شتمنیو د کنګل کولو سربیره امریکایي وګړي او کمپنۍ هم له دوی سره د څه قسمه کاروباري لین دین کولو څخه منع کړل شوي دي. د امریکا د خزانې په وزارت کې د ترهګرای ضد او مالی استخباراتو د سانګې مرستیال وزیر ډیوډ کوهن د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې د بشر الاسد او دغه د پلویانو پر ضد د بندیزونو پر راوړلو د صدر اوباما اداره غواړي د شام رژیم ته واضح پیغام ورسوي چې د عام وګړو پر وړاندې د زور زیاتی د کړنو بترې حساب واغستل شي. په عین حال کې د رایټرز اجانس راپور د شام د حکومت د مخالفینو لخوا لیکي چې وایي د 13 دو میاشتو په موده کې د صدر اسد د ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 200 ملکی وګړي چې د نوموړي د یو لس کلن واکمنۍ پر ضد مظاهره کولې وژل شوي دي. بلې خوا ته بیا د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن اوړم ورځ په واشنگټن کې د اروپایي ټولنې له مشرې استازې میرمن کیتھرین ایشټن سره یوې ګډې خبري غونډې ته په خپلې وینا کې د شام صدر د ایراني رژیم په څیر د خپلو خلکو د زورولو په تور تورن کړل او وی ویل صدر اسد د اصلاحاتو خبرې کوي، ولې دغه ظالمانه فعالیتونه دغه د رښتینو ارادو څرګندوي کوي. د اروپایي ټولنې استازې میرمن ایشټن چې سازمان یې وار لمخې د شام د حکومت په 14 چارواکو بندیزونه لګولي، د واشنگټن خبري غونډې ته وویل هغوی هڅه کوي د شام رژیم په مظاهره کوونکو له تشدد کارولو رامنی
کړي.
ما د شام له خارجه وزیر سره د 13 اونۍ د خپلې لیدنې پر مهال واضح کړه چې حکومت یې څرنګه له دې وروستۍ موکې څخه په ګټې پورته کولو کولی شي چې خپل لاره بدله کړي، او موږ به وګورو چې زما دغه سپارښتنې څومره اغېزناکې ثابتېږي. خو زه دا خبره کوم چې موږ به لګول شویو بندیزونو ته بیا هم کتنه وکړو تر څو تر ممکنه بریده د هغو پیاوړتیا یقیني کړی شو. په داسې حال کې چې صدر اوباما 13 میاشت د یوې حکمنامې په جاري کولو د شام استخباراتي اداره او د صدر بشر الاسد دوه نږدې خپلوان له بشري حقونو څخه د سرغړونو په تور کې تر بندیزونو لاندې راوستل، راپورونه وایي چې په ذاتي توګه صدر اسد په بندیزونو سره د پنخه کولو له پریکړې انګیرل کیږي چې ګوندې امریکا او هم یې لویدیځ پلویان د نوموړي د واکا د لرې کولو په هڅه کې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو، مشال ستاسو د زړونو غږ دی. مشال ستاسو لپاره نه ساعته خبرونه لري او ستاسو لپاره د ټلیفون شمیره لري چې په هغه باندې تاسو اس ام اس کولای شئ او خپل د زړونو غږ نیخ په نیغه په لږه خرچا او ډیر په اسانه باندې مشال سره شریکولای شئ. هغه شمیره ده 03325333315. په دې باندې تاسو پیغامونه چې کوم د ټلیفون پیغامونه دي چې ورته اس ام اس وایي هغه راځي او هغه ته به مشال ریډیو د مشال همکاران جوابونه وایي. او اوس یو نړیواله مطبوعاتي کتنه. د اسامه بن لادن د وژنې نه پس د پاکستان او امریکا اړیکې د سخت فشار سره مخامخ دي. ورسپاڼه فاینانشل ټایمز کې د امریکا د خارجه چارو د وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره پخوانی مرستیال ولی نصر په یو مقاله کې لیکي اوس امریکا له پکار دی چې پاکستان نور خپل سینېتا جوخت کړي. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د اوسامه بن لادن د وجنې په تناظر کې امریکا په پاکستان کې نوې لارې لټوي، خو یو عام تاثر دا دی چې د پاکستان په اړه د واشنگتن تګلارې دا مهال د ناکامۍ سره مخ ده. او د دې په اړه دلیل دا وړاندې کیږي چې په 2000 کال کې د امریکا د پاکستان په اړه کوم نظر و هغه کې بدلون نه دی راغلی، او کچره هم هغه رنگ اړیکې پاکستان سره وساتلې شي نو په موجوده دور کې به دا یو لوی غلطي وي. ورسپاڼه فاینانشل ټایمز کې ولی نصر لیکي چې په 13 کالو کې د امریکا صرف د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ترسترګي وي چې د القاعده شبکې مشران ونیسي. ولی نصر لیکي چې امریکا د پرویز مشرف حکومت سره ډېرې مالی مرستې هم په دې نیت کړې وي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې دوی ځان سره ملګري کړي، او د دغه تګلارې له کبله امریکا په هغو ثبوتونو باور کولو ته تیار نه و چې ګوندې د پاکستان استخباراتي اداره ISI یا په دغه اداره کې څه بدماش قوتونه د ترهګرو په شا ولاړ دي، او دا یې ګڼله چې پاکستان امریکا سره په دغه جنگ کې یو خوله دی. ولی نصر لیکي چې ولسمشر باراک اوباما خپل دغه تګلاره کې بدلون راوستو او په ISI بروسه پرېښوده، او CIA ته یې دغه اختیار ورکړو چې په ځانګړې توګه د اوسامه بن لادن لټون وکړي. او ځکه امریکا په پا پاکستان کې دننه تر ټولو لړۍ نه زیات ترهګر او وجل. خود دې پوزي اړیکو نه پرته امریکا پاکستان سره خپلې ډیپلوماټیکی اړیکې هم برابرې ساتلې دي، او د کیری لوګر برمن بل لمخه پاکستان سره د عربونو ډالرو مرستې هم کړې دي، او د پاکستان د سیلاب ځپلو پاړای هم یو شمیر مرستې کړې دي. ولی نصر لیکي چې کله د اوسامه بن لادن د وجنې لوجې راولاړې شوې ستونزې هواري شي نو امریکا له پکار دي چې پاکستان سره د اوږدمهاله تګلارې لکبله هڅه وکړي چې د هغوی عادتونه بدل کړي.
قدر من اوریدونکو، دا و مجید بابر چې تاسو ته د فاینانشل ټایمز ورسپارنې د مقالې مهم ټکي واورول. او اوس هم یو کورنۍ ریپورت. د موسمیاتو کارپوهان وایي ورځ نیمه کې به د ګرمۍ زور کم شي ځکه چې په سیمه کې د نری نری باران او سیلۍ الوتو امکان دی، خو په موجوده وخت کې چې ګرمۍ زیاته شوې او بجلی کمه شوې ده د بجلی په پیداوار او ضرورت کې فرق سکم شپږ زره میگا واټ ته رسیدلې ده. او هم دغه وجه ده چې د ملک مختلفو خارونو کې د لوډ شیډنګ خلاف د اولس مظاهره هم روانې دي. د لوډ شیډنګ او ګرمۍ په اړه د اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض موسی خیل دا ریپورت را لېږلې چې تاسو اوریدو ته را بولم.
پاکستان کې که یو طرف ته ګرمي خپه زور ده نو بل طرف ته ورسره د بجلی غوښتنه هم سیوا شوې ده، کومه چې د پیداوار نه سکم شپږ زره میگا واټ زیاته ده، او دغه شان د حکومت مجبوری ده چې د لوډ شیډنګ سره په دغه کمی کابو بیا مومي. د بجلی د پیداوار او غوښتنې په حقله د پیپکو یا پاکستان کې د بجلی د ویش د ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وایي
اس وقت بجلی کا شارٹ فال 5791 میگا واٹ ہے.
دا وقت د بجلی کمی 5000
وسوا یو نوی میگاواټ دی. د بجلی غوښتنه کې د زیاتوالي له وجې دا کمی زیات شوی دی. تاسو ته پته ده چې ګرمۍ سره کورونو او دفترونو کې د ایر کنډیشنونو استعمال زیات شوی دی، نو ځکه مونږ د بجلی د کمی سره مخ یو. مونږ ولس ته دا وایو چې حکومت له خپلې خوا هڅې کوي چې د بجلی نوې منصوبې شروع کړي، خو ولس له پکار دي. او زه تاسو د ریډیو په ذریعه خواست کوم چې د بجلی غیر ضروري استعمال بند کړي، دې سره هم ډېر فرق راځي.
د بجلی د کمښت پوره کولو لپاره پاکستان لا په سمدستي توګه څه پکار دي چې زر تر زره په هغې لاس پورې کړي شي او نتیجې ترې هم حاصل شي. په دې اړه چې کله مو د اقتصادي چارو د کارپوه میراج الحق نو پوښتل، نو هغه وویل
زه خو یم چې په نن سبا چې مونږ ته وګورئ نو زمونږ اکانومي چې نن هغه په ریسیشن کې ده، او فاینانشلي هم مونږ ته ډېر زیات مسایل دي. نو سره ټول نه فیزیبل ډیسیژن او موضوع فیصله بدای چې مونږ د غټو ډیمونو په ځای باندې وړو ډیمونو ته راشو، او دا زما په خیال سره یو خو زموږ په کنټرول کې ده. بل دا چې مونږ ته په دې اوس وخت کې د آوټپوټ هم ضرورت دی، هغه د بجلی هم مونږ ته ضرورت دی، ډېر فوراً او ډېر په ایمرجنسي توګه باندې. او دویم دا چې مونږ ته د اګریکلچر پروډکټیویټي هم ضرورت دی. زما په خیال سره د غټو ډیمونو په ځای باندې که مونږ وړو ډیمونو ته توجه ورکړو، ګورو نو پاکستان او دا شانتی دې شروع شي، یو خبر هغه ډېر لږ وخت کې به هغه مونږ ته پیدا او هغه او شي په دوه صورتونو کې، او دویم دا چې په کنټرول کې به ومي.
پاکستان د اوبو سره سره د نورو ذریعو نه هم بجلی پیدا کوي، هغه کومې ذریعې دي او د هغې څه ګټه او تاوان دي؟ په دې اړه چې مو کله د یو بل خبریال او د معاشي چارو د کارپوه خالد عزیز خان نه وپوښتل، نو هغه وویل
دفتر مې زمونږ سره درې ذریعې دي، کوئله ده، ګیس دی او تیل دی. کوئله زمون په ملک کې ډېره زیاته ده، خو هغه څنګه چې مونږ بجلی پیدا کوو نو یو خو د هغې لپاره ډېر زیات قیمتي آلات او نور وسایل پکار دي، او د هغې سره سره د هغې نه ډېر زیات پلوشن یعنی آلودګي پیدا کیږي. سمه پورې چې د ګیس خبره ده، نو ګیس مونږ د خپل ډومیسټک او انډستریل استعمال لپاره نشو پوره کولی. بیا پاتې شو تیل. تیل چې مونږ څومره ډالرې ورکوو، څومره پیسې ورکوو، هغه څومره تیل مونږ ته اویلیبل دي، خو په هغې باندې زمونږ د ملک د معیشت ملا ماته شوه. زمونږ تقریبا امپورټ بل د تیلو په مت کې دولس ارب ډالر ته رسېدلی دی.
د دې ترڅنګ د ملک په مختلفو سیمو کې د لسو نه تر اتلس ګنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي، او د کراچۍ، لاهور او خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو په شمول د ملک په روبر کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف اولس په احتجاج لاس پورې کړی دی، او په سړکونو د ټیرونو سوځولو سره د خپل غصې څرګندونه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه ته غوږی. دا وخت یو کلتوري ریپورت. په خیبر پښتونخوا کې د چترال کیلاش وادي یو ځانګړی ښکلا لري، او یو وجه یې دا ده چې د کیلاش ثقافت ډیر زوړ دی. د کیلاش خلک د نوي کال ورځ د مئی په میاشت کې نمانځي. دې ورسته د کیلاش خلک جوشي وای. پېښور کې د مشال لري خبریال غلام غوس د کیلاش وادي ته ورغلی او د دغه ځای خلکو سره یې خبرې کړې دي. دا ریپورت یې برابر کړی. راځي چې په ګډه یې واورو.
د چترال په کیلاش سیمه کې اوسیدونکي کلش خپل یو ځانګړی کلتور، ژبه او مذهب لري، او دوی د مئی په میاشت کې د نوي کال پیل د یو جشن د لارې کوي چې ورته په چترالۍ ژبه کې چیلمجوست ویلی شي، او کلش ورته په خپله ژبه کې جوشي وایي. دا چې جوشي سره کم جشن دی او جزئیات یې څه دي، په دې اړه د کیلاش په بمبوریت وادۍ کې د کلشو د ټولنې یو تن مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم عبدالخالق دی، زه د کلاش کمیونټی سره زما تعلق دی، او بمبوریت کلاش ویلې کې زما کور دی. د دې نوم جوشي ده، او دا مونږ بهار او ګلونو په رسد دغه خوشحالۍ دغه کوو او سلیبریټ کوو، او دې کې مونږ د پی او د پنیر قرباني ورکوو، او د بهار سندرې کوو، او ګلونو کور په کور د اوارو کور په کور دغه کوو زړاندو. او دا ګلونه ځنګلي ګلونه، سکارلي ګلونه نه، د غرونو راو. بیا مونږ دلته ګاډۍ کو او سندرې کوو. سندرې د غم امی، د خوشحالۍ امی، د محبت امی، دوه آیټم نورې هغه کې. بیا هغه ځوان کسان وادونه هم کوي، وادونه د غم دي او نور د پس دغه دغه دی.
دا چې د کلشو دا ټولنه په منطقه کې د رواني ترهګرۍ د وجې څه خطر هم محسوسوي او کنه، د دې پښتنې په جواب کې عبدالخالق زیاته کړه.
نو نه طالبان نه مونږ ته هیڅ خطر نشته. مونږ طالبان ته څه نه وای. نه مونږ طالبان ته څه وای. مونږ چات مخالف نه یو. مونږ غریبان خلک وو دلته. مونږ سره طالبانو څه کار. او بیا خطر خدا صدا چې مونږ ډېر پاسمنده خلک دي. ټول مسلمانانو میاس کې ټول چاپېره مونږ سره نور کمیونټي مونږ تعلق هیڅ مذهب سره نشته. نه هندوانو سره نه عیسایانو سره نه چا سره هم نه ملاوي. نو زمونږ څه بهر نه سره راست مونږ ته نشته بل بل کمیونټي پاشان. خو مونږ سره حکومت پاکستان او زمونږ ګاونډیان مسلمانانو ډېر تعلقات خدي او دې مونږ سره ډېر خاګړې کوي. او مونږ ته څه نه شي ویل.
سخ کال د کلشو دې جشن ته د بهر ملکونو په شمول د ملک د لر او بر نه ګڼ شمېر سیلانیان او د کلتورونو کارپوهان راغلي وو. بمبوري ته راغلي د کلتور یو کارپوه د دې ځانګړي کلتور او د دې جشن په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم ډاکټر عبدالسمد او زه کنسلټنټ آرکیولوژي اینڈ میوزیم د ګورنمنٹ آف خیبر پختونخوا طرفه. کیلاش فیسټیول دلته چیلنج جوشي سپرینګ فیسټیول دلته کې راغلي وو. نو موږ یو څلور ورځې ټور دلته راغلي وو او دغه یو کیلاش کمیونټي تقریبا یو 3000 سال منګ انډیجنس خلک دې علاقے خلک دی. اوس پر تیورین دغه رشتہ دغه یونانیان دی دیغه پادشوی اولاد کی دا کسان دی کنه دغه کمیونټی دا همون چې کوم آرکیولوژي سره کدی مو کوم ریسرچ کړی دا په 2003 نه 4 5 کې موږ کانټینیو وسلی یو کودای نه کله دغه آرکیولوژیکل کودای نه کوم لګیا. نو هغه موږ سره آثار ملایوي کی چې دغه انډیجنس دی علاقے لوکل خلک دی بهر نه یونانین وغیرہ نه دی.
قدر من اوریدونکو د غلام غوث رپورت کې مو د کیلاش واده د جوشي میلې په اړه باندې اوریدل. او اوس وخت را رسیدلې د هفتوار پروګرام جبه ټکی په ټکی وړاندې کوونکې د زموږ همکار قاسم خان مندوخیل.
ژپوهان وایي ژب انسانانو په لکونه کلونه په یو ځانګړي ځای ځایګي کې په اوسېدو سره زیږولې. دوی وایي ژبه د یو ملت او هیواد د وګړو خپلو کې په یو بل د پوهیدلو خپلمنځي اړیکو ساتلو یو ستره سرچینه ده. د اسلام آباد په قید اعظم پوهنتون کې ژپو ډاکټر طارق الرحمن مشال ریډیو ته وویل ژبه یوازې غږونه او ټکي نه دي.
ژبه د غږونو لړۍ ده چې له انساني خولې راوځي. دغه غږونه چې معنا ولري د یوې رویې څرګندوی نسی او د جذباتو اظهار ولري. نو ټول هغه غږونه چې معنا ولري هغه ته ژبه ویل کیږي.
پښتو ژبه چې دا مهال د افغانستان په ګډون په پاکستان د کشمیر په دواړو برخو په هندوستان د متحده عرب اماراتو په یو شمیر شهرونو په اروپا امریکا او استرالیا کې په میلیونونو ویونکو لري. دا څوک دي څنګه دې سیمې ته راوکوچېدل او پښتو ژبه څنګه رامنځته شوه؟ په کابل کې تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي پښتانه د لرغونو آریایي ټبرونو وګړي دي چې خاورې د بخت پاکت پښت او پښتونخوا په نمونو یاد سوې ده.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې. او هغه کسان چې دوی ته دوی دا سرودونه جوړول او اورول هغه ریشیان بلل کېدل. آریایانو د شمال نه د افغانستان له شمال نه د جنوب په لور مهاجرت وکړ او د هندوکش نه راواوښتل. په دې مهاجرت کې یوه برخه خلک د پارس لور ته ولاړل، ایران ته، یوه برخه د هند لور ته ولاړل او یوه برخه نور چې هغه پښتانه دي هغه د افغانستان په جنوب کې میشت شو چې لا تر اوسه هم دلته ژوند کوي. نو په دې اساس د پښتو ژبې لغتونه د ډېر پخوانه د آریایي ژبو په ترڅ کې راپیدا شوي دي چې هغه اوس د مقایسې په ډول مثلا موږ هغه د زړو ژبو د لغتونو په څنګ کې ایښودلی شو او د دوی خپلوي هم ترې ثابتېږي. او په عین حال کې د پښتنو د پښتو ژبې موجودیت هم چې په دې لړ کې د بلخ او بخت او پخت او پخت موضوع هم ده. ویل کېږي چې کله چې لومړی ځل آریایان له آریانا ویجانه بلخ ته راولېږدېدل نو په دې وختونو کې پښتانه هم د دوی په منځ کې را پیدا شول، تشکل یې وکړ او د دې ښار نوم د دوی د نامه سره وتړل شو.
نو پښتانه دا ده د دغه تاریخي ارزونو په ترڅ کې پښتو څومره لرغونی او زړه ژبه ده. د برتانیا په اکسفورد کې ژبپوه ډاکټر مجاور احمد زیار وایي د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې همزولې دي چې د ده په خبره درې پیره لري.
دا ژبه زړه ده او هغه نوې ده او دا مسله په ژبپوهنه کې بیخي په دې باندې بندیز لګېدلې دی. دا شپږ زره ژبې ټول سره همزولې دي او دوی د انسانانو غوندې میندې لرلې او میندې لرلې.
که څه هم ژبپوه ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې ټولې ژبې همزولې دي، خو د پښتو ژبې د لرغونتوب څرک چیرې موندلی سو؟
زور پړاو پیل کېږي د نورو ژبو غوندې د پښتو هم دا څه نا څه له درې زره کالو راهیسې، یو نیم زر کاله تر زیږدي یا عیسوي له مخه موږ د پښتو یا زړې پښتو نښې نښانې جوتولی شو. دا هم د دغه خپلوانو ژبو ته په هغه باندې سیده موږ ته ځي چې کوم څه را پاتې دي هغه دا د منځني پیر ساکي ژبه ده چې هغوی ته خوتني وایي چې ډېر آثار یې لاسته راغلي دي، یا د دغه نورو خپلوانو ژبو نه د کوټې خواته د بلوچستان خواته د هرنایي او هغه خواته ونیتی د منځني پیر یو ګردود دی یا ډایلیکټ دی چې دا مې یو غرونو کې پاتې شوی دی او هغه زاده شوی نه. یعنی په منځني پیر کې دا ګردود یا لهجه بېله شوې ده، نورې پښتو سره اړیکې شلېدلې دي، اوس هغه خپلواکه ژبه ګرځېدلې ده. خو موږ لپاره یا د منځني پیر یو ډېره په زړه پورې یو نقشه یا یادګار دی چې موږ د پښتو منځنی پیر پې کولی شو. او زوړ پیر چې دی چې هغه له صفر نه شروع کېږي تر یو نیم زر کال، یعنی یو زرو پنځه سوه کاله تر میلاد وړاندې، په دغه پیر کې موږ د نورو خپلوانو ژبو لکه په زړه پارسي کې په مادي کې او زموږ د خپلې نیاګنۍ ژبې چې هغه ساکي ده او اوستا چې زموږ د نیاګنۍ نږدې خور ده، د هغوی له مخې چې هغه څه نا څه متنونه پاتې دي.
خو په مخکینۍ او لرغونو آثارو کې د پښتو ژبې څرک شعر موندلی سو. د افغانستان په کابل کې تاریخ پوه حبیب الله رفیع وایي لرغونپوهانو چې کومې کیندنې کړې په هغه کې د درایوش په وخت کې د پښتو ژبې نښې نښانې له ورایه جوتیږي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د پښتو ژبې برسیره په پښتون میشته خاوره کې نورې کومې ژبې ویل کېدې او له پښتو سره یې څومره خپلوي درلوده؟ د جرمني په بون کې په خټه جرمنی ژبپو سباستین هاینی چې د پښتو په ګډون د سیمې د ګڼو نورو ژبو زده کړې کوي وایي پښتو په لرغونو هغو کې اوستا او ځینې نورې له پښتو سره خپلوي لري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کمیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. اورمور چې نن ورځ خپل ځان د پښتنو په نامه معرفه کې په اصل کې خو لکه چې خپله ژبه درلوده همغه اورموري ژبه ده. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبې امغه څلوري ورو کې ژوندې آریایی ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي. پرته له دې دا خو ډېر خاص معلومات دي. په عمومي توګه د افغانستان نورې ژبې لکه چې فارسي چې ده او بلوڅي هم آریایی ژبې دي، خو حال دا چې پښتو آسیتی د قفقاز کې یوه ژبه او همغه نقل شوي ژبې لکه چې ارموري او یدغا په آریایی ژبو کې په شرقي څنګه کې راځي، خو فارسی او بلوڅی او کوردی په غربي څنګه کې راځي.
د ژبپوهنې له حسابه د پښتو، لاویستا او نورو ژبو سره دغه خپلوي څنګه توضیح کېدای سي؟ ژبپوه سباستین هاینی دغه خپلوي د دغه ژبو د بیلابیلو ټکو په ورتهوالي کې ویني.
مقصد دا دی په ګرامي لحاظ یوازې په پښتو په پارڅه او په اورموري کې مثلا دغه د فعل یو پسوند ترازي اف لکه چې کاول یا لکه چې ګرځاول او دغه سينو دغه اف پسوند چې د هم په پښتو کې شته او هم په دي نورو ژبو کې. په اسيتي کې نه راځي، خو په تیرا بیا په اورموري او پارڅه کې پرته له دې ته اسم جوړښت چې دا امغه په تیرا بیا په یدغا او مونږی ډېر پښتو سره خوري. مثلا موږ چې وایو شدزه چې یو ده چې بیا جمع جور کو شدزی دی او دغه مثلا د شدزه کور یا د شدزه کور همغه حالت چې همغه صورت چې په پښتو کې موجود دی این همغه سی په یدغا او مونږه کې شته دی، لکه چې موږ په فارسی کې او بلوڅی کې نه لرو حالت د شیزینه او د دنیا فرق نه نورس نشته، خو دا په تیرا بیا په پښتو او د نور ژبو کې ساتل شوی دی.
دا چې ټولې ژبې سره همزولې دي، نو بیا ولې ځینو ژبو چې په هغو کې پښتو هم راځي هغه سي پرمختګ ونه کړ، لکه انګلیسي، عربي، فرانسوي، جرمني، فارسي او داسې نورو، او خپل پښتو ژبه دا مهال د پوهنې او زده کړې له حسابه له نورو ژبو سره په پرتله پر کومه کچه ولاړه ده؟ تاریخ پوه او سیناتور عبدالرحیم مندوخیل وایي له آمو تر اباسینه او بیا تر کیسپین سمندرګي پورې د دې سیمې اوسیدونکو تر ډیره د یو بل په ژبه پوهیدل د ده په خبره پر دې سیمه پرله پسې یرغلونو پښتو ژبې ته زیان اړولې دي.
آریانا بقاعده د لامو تر اباسینا تر کیسپین دا یو زبان یونانی مورخینو خاص دا پاریس ملکی چې دوی د یو د بل په ژبه پوهیدل، او هغه چې دغه پر ځای باندې بیا راواخلي دا بیا مختلف حملې وشوې. داسې منلې راغلې که سکندر په باره کې دا مشهور ده چې د سکندر دا څو زره پوستونه چرمنې د وایه پر هغه باندې سي اویستا لیکلې وه. ګره اویستا خپله ګوه پښتو قدیمه پښتو چې دغه معنا اویستا، اووه زره لوی چرمنې د سرو زرو په اویستا لیکلې شوې، او سکندر چې راغلی دا ټول ختم کړ. نو دا ټول داسې ختم شو. بیا له ختم کېدو بعد دا افغان چې دی یعنې د هغه وخت هغه لکه پارتیان لکه بختیان دا بختریان دغو چې دی د بیا پر مخ باندې بله مرحله کې وازان بیا هغه ته راول بیا خپل زبان یعنې د تعلیم او د کاروبار هغه وګرځاوه چې بیا لوی لوی قوتونه بیا پر آریانا حمله کړې ده پر افغانستان یعنې پر نو خراسان. دا ګډ یو شی دی، آریانا د خراسان بلل شوی دی او افغان داسې دی. اوس نو پنځلس پېړۍ دا شپاړسمه پېړۍ زه خبره کوم په دې کښې داله خالیګاه نه دی راغلی بشپړ دغه زبان چې وو علم ساینس په دې کښې خاص ځای ته وو. مثلا زه داسې مثال در کوم، بابا روشان د هغه چې کوم شاګردان دي فلسفیان فلسفي شاعران ملا ارزاني خېش کړي میرزا خان انصاري دولت خان لوهاڼی مخلص دانم نه نور فکر کریمداد دا دوی چې کوم زبان استعمال کړی دی پښتو په هغه کښې د لوړې درجې د اوسنۍ زمانې فلسفه هغه فلسفه به قاعده پکښې راځي. دا د هغه شعر دی د دولت خان باڼي مخلوقات چې د جهان واړه ثمر دي هسې لوی بې حد باقي شجر مې وموند. خوشحال خان چې بیا څه وو هغه له زیرو نه دی راوتلی، هغه له دې ماضي راوتلی دی. تشاره خوا په چمنزر پارڅه کښې ننداره د هغه مخ کړم کله ډېرې پیدا دا پټیت دا بیا خوشحال خټک بیا دا نه اوس د فلسفې زبان فلسفا ده او د فلسفا بیا د هغې زبان دی نو دا دومره لوړ دلته خالیګان نه وه دا په لوړ درجه لیکن له دې بعد بیا مغل چې راله او مغلو چې دا کشمکش وکړ او ان باندې قبضه وکړه پر موږ یې وکړه دا اوس چې سړی د دوی حرکاتو ته ګوري کم چې زموږ دښمنان دي کتابونه سوځي علمي هغه دا اوس سکولونه نه سوځي تمامه دنیا یعنې زموږ د پښتونخوا وطن سکولونه سوځي په نن زمانه کې کتابونه سوځي نو په هغه وخت کې دغه عناصرو دغه قسم افغان دښمن ولس نو هغوی کنن داسې کارونه کول لکه سکندر سي
پښتو د تاریخ پوهانو په خبره د هندي اروپایي ژبو په لړۍ کې یو له هغو لرغونو ژبو څخه ده چې د تاریخ په اوږدو کې یې د بهرنیو یرغلونو په کندو ژورو کې نه یوازې خپل ځان تل ژوندی ساتلی بلکې که یې پردي ټکي خپل کړي هم دي نو خپله بڼه یې ورکړې ده. په راتلونکي پروګرام کې به د دې تر څنګ د پښتو ژبې پر مخکینیو رسم الخطونو هم خبرې وکړو. تر بیا
مشال رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم د مشال رادیو اورم.
خلک راته وایي چې کاروان چنار څه مانا